د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د بحران نړیوال ګروپ وایي باید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوام لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل زمکې نه لري او د نورو خلکو زمکې په اجاره اخلي.
دا چې طالبان ولې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له خنډونو سره مخ دي، په دې اړه مو د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړې ده.
Nobody knows who controls the open.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی.
د عبدالسلام په نوم یو معتاد وایي چې د اویل پیچکاریو احتیاط ډیر زیان را رسولی دی.
دا اویل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې و دانې ان حتی تر اتو دانو پورې ځان ته تطبیق کولی چې اوس هم په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډیر دي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې چرسو ولې په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څېرې ته زیان ونه رساوه خو ولې جان یې ډیر زر له پښو وغورځاوه.
راځه چې کینو یو سګرټې ووهو.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د بحران نړیوال ګروپ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه یوه څېړنه کړي او د طالبانو حکومت ته یې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې بنسټیزې پروژې عملی او د کار زمینه برابره نشي، امکان لري چې په دې هیواد کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت ډیر شي. دې بنسټ موندلې چې په عام ډول د افغانستان د ډیری کلیوالو کورنیو او په ځانګړې توګه د بزګرانو او کارګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی دی. که د بزګرانو لپاره د بدیل کښت او کار زمینه برابره نشي، بزګران به د طالبانو د پریکړې پر وړاندې ودرېږي او یو ځل به بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشي موادو سره د طالبانو مبارزه او د کوکنارو د کښت ستونزه دا په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د نړیوال بحران ګروپ د راپور سره لیک دی. په دې راپور کې د کوکنارو له کښت سره د طالبانو مبارزې او د دې پریکړې اقتصادي پایلو ته کتنه شوې ده. په دې څېړنه کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام په وروستۍ پیړۍ کې په نړیواله کچه بېساری ګام بلل شوی، خو په دې څېړنه کې پر دې ټکي هم ټینګار شوی چې د خلکو لپاره به د دې پریکړې اقتصادي پایلې د زغم وړ نه وي. د بحران نړیوال ګروپ د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې موندلې چې پخوا په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 1.5 میلیون خلکو په وقفهیي ډول کار کوه او 1 لک خلکو ته په دایمي ډول د کار زمینه برابره وه. خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع شوی، د دې خلکو ډیره برخه بېکاره شوې ده. د نړیوال ګروپ ارشاد تحلیلګر ګریم سمیت وایي چې د طالبانو کار تر دې ځایه د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې بریالی دی، خو که د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو ته وکتل سي، امکان لري چې بزګران په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي.
The burden of the counter-narcotics campaign
د کوکنارو منع کولو پریکړې د لوګو زمکو لرونکو پر بزګرانو، کارګرانو او هغو بزګرانو ډیر اغیز کړی چې خپل زمکې نه لري او د نورو خلکو زمکې په اجاره اخلي. اوس بزګرانو غنم او نورو کښتونو ته مخه کړې چې دا ډول کښتونه لوګو کارګرانو ته اړتیا لري. پایله دا شوه چې د کوکنارو د منع کولو پریکړې له امله سلګونه زره خلک بیکاره شوي دي. دا کافي نه ده چې تاسو بزګرانو ته ووایاست چې ته ولاړ شه، غنم یا زعفران وکړه او یا د انارو باغ جوړ کړه. هغه کار چې باید تاسو یې وکړې د کارخانو جوړول او زراعتي زنځیري بدلون ته اړتیا ده. زما وړاندیز دا دی چې لنډ مهاله بشري مرستو څخه اوږد مهاله پراختیایي اقتصاد ته ولاړ شو تر څو بېوزلي ختمه کړو.
د بحران نړیوال ګروپ په راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید د نړیوالو لپاره جدي ستونزه بلل شوې او لیکل شوي چې د کوکنارو د کشت منع کولو له امله د نړیوالو روغتیایي ستونزې لږ سوي دي. خو په دې راپور کې نړیوالو ته له دې امله ګوته نیول سوي چې له بزګرو او زیانمنو شویو خلکو سره یې همکاري نه ده کړې. دې بنسټ د سیمې او نړۍ هیوادونو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د مشروع اقتصادي ودې او کاري فرصتونو برابرولو د لارې د کارګرانو او ښځو د بېوزلۍ او کډوالۍ د دوام مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ سره تړلې بولي، ځکه د ده په وینا د دوی حکومت د نشي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ امکانات لري.
په تیرو دوه نیمو کلونو کې موږ د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي په برخه کې 95% پرمختګ لرو. اوس په افغانستان کې د دې مخدراتو کو د کښت کچه بيخي 0 تر نږدې شوې ده. قاچاق او د دلته د نورو مصنوعي نشې توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د بحران نړیوال ګروپ داسې مهال د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو کار بریالی بولي او دغه ډول افغانستان سره د اقتصادي ودې په برخه کې مرستې ضروري ګڼي. چې ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به سږ کال یو ځل بیا ډېر تریاک تولید سي. له بلې خوا په پام کې ده چې ملګري ملتونه په نږدې راتلونکي کې د سیمې او نړۍ هیوادونو یوه غونډه جوړه کړي. د دې غونډې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بزګرو او نشي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره اقتصادي همکاري مرستې راجلب سي.
په افغانستان کې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه د بحران نړیوال ګروپ د څېړنې په موضوع کې پاتې کیږي. د بحران نړیوال ګروپ تحلیلګرانو په خپل تازه ارزونه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو دوه نیم کلنې مبارزې ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د طالبانو مبارزه په تیره یوه پیړۍ کې بې ساري ده. خو دا ګروپ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو د اقتصاد تړاو او بدیل کښت نشتوالي ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکي کې بزګران د دې پریکړې پر وړاندې په نافرمانۍ او مقاومت لاس پورې کړي. دا ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا د دې څېړنې په اړه د نړیوال بحران له تحلیلګر ګرین سمیت سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې دوی څه شي ډاډمن کړي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او ولې راتلونکی روښانه نه دی؟
We looked at all counter-narcotics campaigns worldwide over the last century.
موږ په دې وروستۍ پیړۍ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ټول کمپاینونه وڅېړل او د ملګرو ملتونو راپورونه مو هم مطالعه کړل. کله چې تاسې په کولمبیا، پیرو او په جنوب ختیځ آسیا کې د کوکنارو د کښتونو پر وړاندې کمپاینونه وګورئ او بیا په افغانستان کې د تریاکو د تولید د مرکزونو ویجاړولو په اړه د ملګرو ملتونو تخمینی راپورونه مطالعه کړئ، هغو ځمکو ته په کتو سره چې اوس تریاک نه دي ورباندې کرل شوي، دې نتیجې ته رسیږو چې په وروستۍ پیړۍ کې دا د نشه یي موادو پر ضد یو ستر
کمپاین دی.
You mentioned in your report there are تاسو په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې لا هم د تریاکو سترې ذخیرې شته. دا زیرمې د چاپ واکي دي.
Nobody knows who controls the opium.
هیڅ څوک نه پوهیږي چې دا ذخیرې له چا سره دي. شتمنو خلکو تریاک تر ځمکو لاندې پټ کړی دي. دا تر ځمکه لاندې یو پټ اقتصاد دی. له همدې امله څوک نه پوهیږي چې څوک د دې پټې شتمنۍ خاوند دی. دا چې په دې ذخیرو کې څومره تریاک پراته دي په دې اړه لا تر اوسه کره معلومات نشته. زما په نظر دا منطقي ده چې ووایو افغانان د تریاکو لوی ذخیرې لري، خو معلومه نه ده چې له دې شتمنو سره څومره تریاک ذخیره دي.
is simply not known at this point.
Who have been more affected by Taliban? د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له دې تصمیم څخه څوک ډېر زیانمن شوي او څنګه کېدای شي چې مرسته ورسره وشي؟
In our report, we really try to focus on the most vulnerable
aspects. واقعیت کې موږ هڅه وکړه چې په خپل راپور کې پر هغو افغانانو ډېر تمرکز وکړو چې د کوکنارو د منع کولو له کمپاین څخه ډېر زیانمن شوي دي. موږ ولیدل چې دا خلک ډېر غریب دي، د دوی د حق غوښتنه نه ده سوي. موږ غوښتل چې د دوی غږ پورته او د ستونزو په اړه یې خبرې وکړو. د کوکنارو د کښتونو منع کول ډېر پر هغو بزګرو اغېز کړی چې لږې ځمکې لري او هغه کارګران یې ډېر متاثر کړي چې خپلې ځمکې نه لري او پردۍ ځمکې یې په اجاره نیولې دي. کله چې بزګران د کوکنارو پر ځای غنم او داسې نور بدیل کښتونه وکړي، هلته بیا ډیرو لږو کارګرانو ته اړتیا شته، ځکه نو سلګونه زره کسان وزګار دي. په ډیری هغو هیوادونو کې چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ شوي او پر ځای نور بدیل کښتونه کرل شوي دي، هلته ډیرو لږو کارګرانو ته ضرورت دي، ځکه نو زموږ په نظر دا سمه نه ده چې تاسې بزګرو ته ووایئ چې غنم وکرئ، زعفران وکرئ او یا د انارو باغونه کیږدئ. ښه خبره دا ده چې وزګارو خلکو ته فابریکې جوړې شي، د زراعت سیستم معیاري شي او غیر صنعتي زراعت لکه د طبیعي سرچینو رایستل او داسې نورو ته وده ورکړل شي تر څو له دې لارې هیواد غني شي. زموږ وړاندیز دا ده چې باید د لنډمهاله بشري مرستو پر ځای له افغانانو سره اوږدمهاله اقتصادي مرستې وکړو تر څو فقر ختم شي.
The crisis group reports that drug
د نړیوال بحران ډلې راپور ورکړی چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل پام د افغانستان شمال ختیځ ته اړولی دی. د دې علت څه دی؟ فکر نه کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره لا هم د نشئی موادو سوداګري روانه ده؟
There has been a significant resistance by farmers.
د بزګرو مقامت په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې د سرګندوي شي دوی د نشئی موادو د بندیز په برخه کې د طالبانو امر نه مني، چې بدخشان یې یوه بیلګه ده. هلته بزګرانو له پخوانیو نظامي کسانو څخه په الهام اخیستو سره د نشئی موادو د ویجاړولو په وړاندې مقاومت وکړ. طالبانو هڅه وکړه چې خپل تصمیم عملي کړي، په ځانګړي ډول په غرنیو سیمو کې چې هلته ورته ګران دی، ځکه نو ویلای شو چې د طالبانو له جدي تصمیم سره سره بیا هم د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې نشئی مواد تولید شوي دي.
Considering the facts crisis group
هغه ټول مسایل ته په پام سره سره چې د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې ځای پر ځای کړی، تاسو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی څنګه ارزوئ؟
Looks like in Afghanistan
it's obvious that the future of the poppy ban is fragile.
سرګند د سی پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی سره لدی سی طالبان په خپل تصمیم کې جديدي دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشئی موادو له تولید سره مبارزه کوي. خو دا معلومه نه ده سی دوی په څومره مخکې ولاړ سی، ځکه سی د خلکو ژوند د کوکنارو له کاروبار سره تړلی دی. په دې صورت کې طالبانو ته ګرانه ده سی په راتلونکو کلونو کې د کوکنارو د کښت منع کولو پرېکړې ته دوام ورکړي.
If you are not sure that the poppy
که تاسو په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له دوام څخه ډاډه نه یاست، نو بیا ولې له نړیوالې ټولنې څخه غواړئ چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ملاتړ وکړي؟
The international community should take this opportunity
نړیواله ټولنه باید د دې فرصت څخه ګټه واخلي او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو جدیت ته په پام سره هغوی یوه واقعي او پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ته واچوي. تاسې ګورئ چې ټول هیواد د بنسټیزو پروژو لکه سړکونه، برېښنا او د اوبو لګولو د سیستم په برخه کې وروسته پاته دی. د دې ټولو برخو رغونه او پراختیا بزګرانو او زراعت ته ډېره مهمه ده. کله چې دوی د کوکنارو بدیل کښتونه کوي نو اوبو ته اړتیا لري، چې د دې بنسټونو په مرسته به پر زراعت ولاړ اقتصاد په ښاري اقتصاد بدل شي. دا به افغانانو ته د کاري فرصتونو زمینه برابره
کړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تریاک را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړ غاکونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روی دي ډیر وخت په بیابان دی خو زه ګټ ورک درې کوښنیانې دا درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وساته د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د کابل ولایت اوسیدونکی عبدالسلام فارمیسي لوستي او پخوا یې درملتون درلود. دی چې بیلابیل نشه یي مواد استعمال کړي وایي چې په وروستیو وختونو کې به یې د ورځې شپږ اووه اویل پیچکارۍ لګولې. عبدالسلام چې د ستنو نښې یې اوس هم په لاسونو کې ښکاري زیاتوي چې تر نشې وروسته په وړه خبره غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره جګړې هم کړې دي. دا چې عبدالسلام ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کاروبار مې بس فارماسیس په ما دواخانه مې وه، پلار چې پاک ورسېدو نو په ما مشکلاتونه کورنۍ لخوا ډېر راغلل. ورو 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 سګرټ شو، نسوار شو، چرچ مې وهلو، همدا غابل شو، حتی یعنی لږ لږ ټابلیټ کا مې هم استعمالوله. دا غابل سنې چې دي دانو تقریبا شپږ دانې اووه دانې هن حتی تر اته دانو پورې ځان ته تطبیق کولې، چې اوس هم یعنی په لاسونو کې خو مې چاپونه هغه ډېر دي. نو ما به یو داسې یو ګوشه غوندې ځکې به مې ځان ته تطبیق کولې، لکه مثال تشناب شوم داسې بل 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 زه ژوند زندگی نه وباسلم، چې په دې کې هیڅ کوم چې ملا سره نه وړل غیر د خفګان تشویش. په دې باندې خپل هم ډېر خفه یم، داسې شولم چې هند مرګ ته دغه ته مې هغه وشو. خیر دا خپل ما په ځان وکړل، مغز کې مې لږ ذره فرق راغی، ډېر فشار را باندې راوستلی و. نو په ما باندې داسې ورو 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 را باندې پوه شول. نو حتی خبره دې ته لاړه چې مور مې خبر شي، ورونه مې خبر شو، خویندې مې خبر شي، په دې هغه باندې خپل ماشومان خپلوان خبر شول چې په ما باندې خو داسې مشکل ده تېرېږي او دا خو دا ستنې کوي. همدې تر څنګ کې بس عکسالعمل دا شو چې بس کورنۍ له خوا نه زه ډېر بېباوره شولم. په دې هغه باندې زه ډېر پښیمانه یم، یعنی څه چې ما نه وشول خپلې غلطې نه رانه شوي دي. ډېر جنګونه خو مې ورسره ډېر کړي، وارونه مې پې کړي دي، هر شی چې په مخې ته راغی کلاس مې دې نه جوړولو. ترخه خاطره هم دا ده چې بس یو ورځ مې دلته یو چا سره لانجه شوله، هغه شوله همداسې یو خبرې وکړه، هغه ما وویل، هغه چې ما وویلو نو زه ډېر پښیمانه شولم آخره کې. خو په دې کې زه هم تاواني شولم، ما باندې عریضه وکړه. نو مشکل دا و چې ډېر کلک کلک مې بس په سر سر ووه، یو خوله ماته شوله، پوزه ماته شوله، زه بندې شولم. بس همدا یو شوره ده بل 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 تر څو دوی مونږ سره روغه وکړي. دواخانه مې اوس هم شکر دشته ده، خو لکه مخکې چې وه هغه سیالات کې نو خو اوس غواړم چې بېرته ورو 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 له خیره زه هر څه جوړ کړم، له خیره مخکې حالات ته له خیره راورسوم.
په خاطره کې مو واورېدل چې عبدالسلام د نشو له امله زر غوسه کېږي او څو ځله یې له خلکو سره په وړه خبره جګړې هم کړې دي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، سې راسره کښېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ راډیو خپرونې سلر وي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې صمد خان له لسو کالو راهیسې د چرسو نشه کوي، خو بیا هم په صورت روغ او له رنګه ښه تازه ښکاري. صمد خان یو ورځ له خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي، او صمد خان هلته هم ولی جان ته د چرسو یو دود سګریټی ورکوي. هغه دی چې ولی جان د چرسو نشې ته دوام ورکوي او معتاد کیږي. خو ولی جان په لږ وخت کې داسې تک زیړ اوړي چې بیخي له پیژندلو وځي. دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د صمد خان ظاهري څیرې ته زیان ونه رساوه، خو ولی جان یې ډیر زر له پښو وغورځوه. د دې پوښتنې لپاره ولی جان ډاکټر ته ورغلی دی. دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راز په اړه څه ووایي دا به په ډرامه کې واورو.
جانا دا زما باغ دی، بس تا غوندې یاران راځي او دلته میله کوو.
واه واه، دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه لا تعمیر هم شته دی.
او نو باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی. څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جانا، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لري، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي. راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې. ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمري نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جان، عجیبه سړی. نو چې پاخته شي څه اسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. که یې نه منې راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټۍ.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه، سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، ووایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته وویل چې دو دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا د چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونۍ کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچی کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی یم او خټی کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته. بېغامه خپلې میلې کوي، که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي. د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم. مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوک ووهم خوږ به شې خو نور څه نه در باندې کیږي، خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوک ووهم پخته یې ماتیږي او کیدای شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډیر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي نو علاج دې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.